کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د کندز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 وو زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولینو ویلي چې په نوي 10 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. خو په خوای ویلي وو چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لن خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اورزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو. او دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریچرز سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې 2000 کال د فبروري په 1 دېرشمه په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل ده چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوری تړي. خو آیا د مارک ازادي باید د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه ده چې ګنی د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپېژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدی شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشې کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
لیو اوګدز اند ورسته د پانتونونو درسي بهیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړې.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلونکي سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 8 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څو نیو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او راتلونکو کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تېره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي، او طالبانو پرله پسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره د لشپګم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونه ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوی تیرونې ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکو انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅ ډول خدمات نه ترلاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستوفیت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستوفیت د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادی روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پر تله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په اوادو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکول کې موږ سره پوره پوره همکاري وکړو، ځکه مثال د دوی دغه عواید به ان شاء الله یو روپۍ هم نه بیځای کیږي، او موږ به هم د سالانه د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټو چې دوی ستونزې مو حل کړي.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربېره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتی رو دول سیزو کیز موجه در کرن سیکتور تا هیچ پام لرنه ندسوی او ترسنگی در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار ندسوی نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیم که پدې درې برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتې ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیادی اقتصادی د مملکت چې قوي سره د منګ د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول له دې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي که نه هر ورځې اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلنه احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه می پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونه شي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړی شي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړي. تفصیل له صفی الله استانګزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې درویشت میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالره کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا EIB له طریقه په خپلو بېلابېلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نغدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامیز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خپاره کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسالو ته تا اول خبر داده چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیښې پیدا شوي چې د ژمني اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دي. همکار مې احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي ودیرش نوی موارد موندلی دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور ډیر شو ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو اووه دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 21 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکو باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي یا لاړ شي په الوتنو کې، او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسي چارواکو خبر ورکړی چې د روسي لوبغاړې والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټست نتیجه مثبت راوتلې ده. دا 24 کلنه لوبغاړې اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انستاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بعد مرغه په ژمني اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نهیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم، خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله تکل صاحب، بله موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکې لرې کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي اوریدونکو.
هو، فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا 60 تنه تروریستان شنډ کړي یا د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې له لیکې استل شوي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوي که نیول شوي.
ډېره مننه تکل صاحب. سلامات او سایکور ودان اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یکشمې په ورځ ناوخته په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونې مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې او ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په یوه اسانه تګلارې د افغانستان په 13 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د پرمختللې شنری مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره د یوې بنسټیزې لارې موندلو، او د دواړو خواوو د یادو ژمنو د عملي کولو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړې. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستانه د راغلي پلاوي سره په یادو مواردو هوکړه کولی شي د افغان سوداګرو ستونزې له دې وروسته کمې او په چارو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت وی د ټاپي پروژې چارې به د راتلونکي کال په سلی کې عملاً پیل شي. د طالبانو د ویان رسیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې سترې پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملاً به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان له لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 50 افغاني 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 1260 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لاندې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچکړي او مالونه یې وږی دي. دوی وایي که د مرستې لاس ور ونه غځول شي ښایي له یوې مخې مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو پوهېدل سخته ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي، کوچیانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچیان وایي شته وچکالیو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري یې نسته، وروره فروړونه یې نسته، وروره کال نوی پې ګرم سه، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړه و کارونه سره سم سول له دې اوس دا سات کوي خو ډېر کارونه سره خراب دي. لوږې مړې سولې، د تنګې مړې سوي دي او بل وروره له تنګې لوږې دا وري و مرغمانه چولې دي، نو له ډېر مشکلاتو سره دا اوس وخت سره تړلي دي.
دا د 50 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څاریو ته وچ واښه اچوي ځکه څړ ځایونه وچ سوي او د څاریو لپاره د خوراک پکښې کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسته هم خرڅېږي په 15-16 روپۍ باندې. په یو خوروار پلوټ په لسو پسو باندې خورو هغه په 15-16 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دوایې ورته رانیسو. یو بوتل په 1500، په 2000، په 3000 ورته رانیسو. یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټول اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اوروزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیره زیاته ده او د نورو برخو تر څنګ د څاریو برخې ته هم زیان اړولی دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یوه پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمې به ورته ول کېږي، هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچیانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکه توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچیانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنې راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که بیا هم د کوچیانو څاري ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکل نه چې افغان خبريالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي و، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړای شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څیړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپله ویبپاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه لنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د دسمبر په 9مه پای ته ورسید.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
زمونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شلو کالو کې ډېر څه زده کړو. له هرې خپرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزې، له هرې خپرونې څخه مو بیل بیل خوند واخیستل او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خپرونې لري. زه ځانګړی مینهوال یم. السلام.
له هر څونه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز د خرنې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له هر څونه مخکې دې ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعي د افغانانو د حالات او د هغوی اواز په داخل کې تر مرسرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر سنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم در جمل زابل ولایت تاسو ته پیغام پیډ. ډیر ډیر مننه تاسو رادیو نه ایوان اړی مننه. خدا دی وکی سی نورم پا مختگ وکی او نور هم دا سی روشانو چلانده وسی زک از مش پزبان که دیر اغیز را وستلی دی زک دا ورک پیوند ورک عزیزانو پیغامون او دا سی نوری شیش ایخ پروینی داری خدا دی وکی چی نور هم دارکم زلانده پا دا سی وسا زیر خدای پا من شوخ.
زمال خوا هم دومره په نورو خپرونو کې زمال همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمه بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ده. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې په شپاړسمې دورې کې د لغمان د خلکو استازی نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوې پیښې ثبت کړي دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو لرې کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف د شنبې او یک شنبې په ورځو په کابل کې و. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستاني پلاوي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دو اړخیز تجارت، د دو اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع د پاکستاني طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پېښ شوې وي، یعنی رسنیو ته نوي برمله شوي.
بله، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوه ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړپوړی هیئت افغانستان ته په راغلی و او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنیفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وشول، مجالس وشول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار معید یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندگانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلي و. دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د وټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو: لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارس په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارس د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل شامل وو.
په مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د افغانستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو ګزارونه کېږي، په دغه اړه باندې د افغانستان له لوري څخه اندېښنه وشول سوه او دغه موارد یاد سول. همدغسې په ځینو بندرونو کې په دغو ساحو کې کله کله چې ځینې امنیتي پېښې وړې پېښې شوي دي، دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لانجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د په لوړه کچه باید دغه تفاهم وسو. په نورو موادو ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې محید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دي د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بلتون پالو او همداراز له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې وه چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې رابرسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دې د سفر مخه تر ډیره حده پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل او د دې تر څنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي. همدغسې د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لورو ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي، همدغسې د کرهڼې او زراعت تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغسې د تجارتي مالونو ته راواردولو او صادرولو کومې ستونزې دي، همداسې د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې وو او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم لتاسو نه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لانجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستاني وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رارسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه تکل سي تاسو ته وسیق صاحب، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. زګر کوم چې زمي په دې اړه باندې خبرې شوې، ځکه د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه لوی مختلې دي. یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د اغزان سیم د تیرولو مسله ده او همدارنګه د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دوی پالیسی د هند په اعتبار ده چې هغه سره خطونه د افغانستاني حکومت ظاهر کې ځل بیا وروښیږي چې تر کومه چې په دې مسایلو به خبرې شوي دي خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت و دې ته ځواب ونه لري لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د چیچپی مسله ډېره واښونکې مسله ده او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې بریدونه هم هلته ډېر شوي دي او د بلوڅو بیرتلفانو بریدونه هم هلته ډېر شوي دي. نو د دې اندېښنه دا وه، زه فکر کوم په دې اړه خبرې شوي خو دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي، زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې به څه مسله وي.
مننه. تاسو د بلوڅ بیلتون پالو او د پاکستانی طالبانو د ګواښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوي دي یادونه مو وکړه، د فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستانی طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ؟
ګوري کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان باندې بری دوه کړل، تر هغې وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه نه په سرپرستۍ لاندې هلته د طالبانو تحریک هغه لومړني کارونه چې دي وشول، او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او داسې ویل کېږي چاته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو. تر هغې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کېښودل شو، بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی، تر هغې وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چې راغلي دي، دوی بیعت ورسره کړی د افغان طالبانو سره. په دې تېرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح ده چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی هلته ښکیل وو، لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره، ځایونه یې ورته ورکړي وو. اوس داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام څخه لري د مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی او د سرتیرو د دواړو برخو چې دی او د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي امارت لپاره پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. لکه یو نیشنلي اوربند چې د دسمبر په 9 پای ته ورسېد،
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې همدغسې دي چې ښاغلی همدرد وایي، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړه چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستانی طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تاسو پورې هم افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
بلې تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې ټول چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بیل مسله ده. او د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د نبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان ښکیل کړي. زموږ پالیسي دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همدغسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بې امني وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بې امني وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري، چې دغسې مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغسې ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې سم سم ولې، ځکه چې د حکومت
د افغانستان د حکومت واضح پالیسی هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده او په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي او دغه ستونزې ختمې کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوې مداخله ته زړه نه شي کوي چې په دې کې ځان مداخله کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده.
بله بله، یعنی مرتون نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدیالوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده او په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدیالوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي لږ سره په ټکر کې نه ده.
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسیږي او هغوی سره مشکل نه وي. که په مسلمانانو باندې ظلم کېږي د ظالم لاس باید ونیسي ونیول شي او د هغو مخنیوی وسي. که په فلسطین کې وي که په نورو هیوادونو کې وي که په عراق کې په هر چېرته وي یا مثلا د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات وي دغه ټولو مخنیوی باید وسي او د هغه لیله حاکمانو څخه او خپله د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټولو دا غوښتنه کېږي چې د مسلمانانو د مظلومیت آواز باید واوري او له هغوی سره مستخواخوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما هله ته ورداخلیږي. دا موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې اوس د سیمو په افغانستان کې دا زموږ فعالیتونه چې دي یا د حکومت فعالیت چې ده دا ټول تر افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله پای ته ورسېدی، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ دپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا دپاره کار وکړو تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې نوه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو دا د حکومت پالیسی نه ده.
تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق د دې معنا دا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسی دا ده چې نه اوس او نه پراتلونکي کې به په هیڅ ځای د دنیا کې که فلسطین وي که کشمیر وي یا که نور ځایونه د نړۍ وي د پاکستان حکومت او بخښه د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي یا سرتیری ورولیږي یا وسلوال ورولیږي.
نه، ما د وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو او له کوم ځای چې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله ده چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري او وطنړۍ دا غږ واوري. اوس تسي زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وسکه.
مننه همدرد صاحب. د موعد سفر او دلته له د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واورېدل د بسونو جزئیات د ښاغلي وسیق له خولې نه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري او که یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولپوري آی حد په کابل تر ازید طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان له لوري او په تېر تاریخ کې هم درلودلې اوس هم لري او دوی به خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلې. لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه توکي چې وو چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د روش بارډر سپیډ بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي، یعنې دغه
خارجي کرچي کوملاري چې دي د دروازي هغه وتهړل شو دي او دلته د ټول مالونه خصاص شو یعنی دوی خپل کار کوي منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لار دی غواړي په اسانو شرایطو باندې د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پی ورته ضعیفه کړي خبرو ته کښېنوي ورته مجبوره کړو په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلاوي تر مابین ځلته خبرې شوې وې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان راخوشې کړئ بیا موږ تاسو سره نتیجې ته رسېږو نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه مونیسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی دا مونیسف هم چې دی دا د ملکي حکومت یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا هغه دی صلاحکار دی نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت هغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي د چیپي مسله ده د ډیورنډ کرښې مسله ده زهین سره افغانستان د روابطو مسله ده او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مخ کړي وو زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت را ورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې څه رقم عکس العمل کوي له بده
بخته
پاکستان
یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي
د تاریخ په اوږدو کښې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تېرو حکومتونو حتی د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کښې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کښې هغه لاسلیک شوی وو چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته وه همداراز دغه شیان سره شوي وو لیکل په هغې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړل دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي وو لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده او دا یې یو فشار په توګه باندې دا اقتصادي مسایل د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده برخه منلي دي او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې او لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی په شا کېږي
او فکر کوئ چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي
ګورې منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي او د فشار نه تار وانهخلې پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضربعز په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې هلته ډېر خشونت وشو خلک بې ځایه شول کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې برباد شولې خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول تبعید شول نورو ځایونو ته هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري زه فکر کوم په اوس وخت کښې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کښې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مسلو واقع شوي وو لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې دي ډېر مظلوم واقع شوي دي د هغوی نه سو استفاده کېږي نو سو استفاده باید د دوی نه ونه شي دغسې یو مظلوم حالت کښې چې دوی اوس قرار لري ګورې دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي نو د مظلومیت نه باید سو استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري
مننه همدرد صاحب وسیق صاحب له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي
بلې دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وشول د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمائندگان درغلی او د ګمرکات او د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسولین درغلی دي سره داګانه مجلسونه هم وسو بیلابیل ناستې وسولې او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغوت خره د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو چې دا به نه همدغه د افغانستان په اتلس قلم صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله وه او په بندرونو کې په شته ستونزو خبر وسی مثلا پاو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د ستونزې باید ختم شي دغه د کرهنې سکتور باید قوي شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي په باندې خبرې وسوي او ارخیز یا سانتیاوی به برابر شي زما په نظر باندې یو خپله پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیت هیئت راغلی وو د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ وو لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي
همدا پوښتنه ما کوله وسیق صاحب وبخښئ په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای دوی په سرحد کې مخه ونیوله او د افغانستان کمانې وې کانار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډېر تاوان وکاوله دې درکه او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهید یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی وو او هغه په غرد ویلی وو چې مرته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدل شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي مثبتې وي او یو نو ستونزه هم رامنځته نه شي زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سو چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه دور باندې شوي بالاخره په دې توافق ورسېدل چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کېږي دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته وکړم لیلا الحمد افغانستان حکومت اوس قوي سوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي خپل فعالیت کوي افغانستان اوس د دې جوګه سوی ده چې وکولای شي دغه سی عمل دي هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او کار ولوږي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغه سی مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته ارتیا لري په وسلط کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتو باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کې همدغه چې دغه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي زما تمه ده چې په انده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه ته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه هڅه په نظر کې ان شاء الله نیسي ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد په لاس کې لري چې پاکستان ته ډېر مهم دي نو زما په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي
ډېر زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 15 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته قدر من اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامان.